آزادی رادیویی مجله.
السلام علیکم، اسدالله غزنفر یم، د آزادی رادیویی مجله لیبې بلې خبرونې سره. د دې اونۍ په رادیویی مجله کې د یهودو د فولکلور یو نکل اورئ. له آرزو زیارتوالي سره د برکوال میخیل مرکه او د هغې شعرونه اورئ. ډاکټر نظام الدین کټاوسی په دې باندې خبرې کوي چې ادبیات څه ته وایي او له ټولنې سره یې رابطه څنګه ده. د حمیم جلالزی دوه غزلونه هم اورېدی شئ. د اونۍ فرهنګي خبرونه لینا شریفي لولي.
چک جمهوریت د لرغونو آثارو د ساتنې په برخه کې له افغانستان سره مرسته کوي. د باختر آژانس له ریپورټ سره سم د هغه تړون په اساس چې په کابل کې د اطلاعاتو کلتور وزارت مرستیال سید مصدق خلیلی او په افغانستان کې د چک جمهوریت د سفیر میروسولاف کوشک ترمنځ لاسلیک شو، دغه هیواد ژمنه کړې ده چې د لوګر د مس عینک په ساحه کې د لرغون پیژندنې د تحقیقاتو د پراختیا او د دې ساحې د لرغونو آثارو د خوندي کېدا لپاره افغانستان ته $50,000 ورکړي. په هرات کې د شهزاده عبدالله د مقبرې د بیا رغونې کار پیل شو. د نهمې میلادي پیړۍ دغه تاریخي ودانۍ د کورنیو جګړو او د زیارت کوونکو د ګڼې ګوڼې په وجه په تېرو کلونو کې زیانمنه شوې وه. د هرات د اطلاعاتو کلتور رئیس آریا روفیان باختر آژانس ته ویلي دي چې د دې زیارت د رغونې او د زیارت په خوا کې د پارک جوړولو په کار به په یو نیم کال کې $400,000 ولګېږي. د یو بل خبر له مخې په بدخشان کې هم د میریار بیک د مقبرې د ترمیم کار پیل شوی دی. دغه مقبره چې له درې پیړۍ پخوا وخت سره تعلق لري، د واورو او بارانونو په وجه د ړنګېدو له خطر سره مخ ده. میریار بیک په 1015 هجري قمري کال کې د قطغن او بدخشان د سیمو واکمن شو او په دې سیمو باندې 50 کاله واکمني وکړه. او وروستی خبر دا چې اطلاعات و کلتور وزارت له لوی څارنوالۍ غوښتنه کړې ده چې په غور کې د راډیو تلویزیون د ځمکو د ویشلو مخه ونیسي. د تېرې چهارشنبې په ورځ د غور په مرکز چخچران کې یو شمېر خلکو مظاهره وکړه او د دغه ښار د ښاروال لخوا یې د راډیو تلویزیون د ځمکې غصبول او د زور په خاوندانو باندې ویشل وغندل. اطلاعات و کلتور وزارت د دې ویش د مخنیوي لپاره له لوی څارنوالۍ څخه د مرستې غوښتنه کړې ده. په افغانستان کې په تیرو 12 کلونو کې په مختلفو ولایتونو کې دولتي ځمکې د زور خوندانو غصب کړي او یې په خپل سر په خپلو ملګرو او پلویانو باندې ویشلې دي.
آرزو زیارتواله د بلوچستان د زیارت د سیمې اوسیدونکې ده. دوه کاله پخوا یې د ژوندي مړي په نوم د شعرونو کتاب خپور شو. دا د خپلې سیمې د معارف په اداره کې کار کوي او په ادبیاتو کې د ماسټرۍ تر حده پورې زده کړې کړې دي. برکوال میخیل ورسره دغه مرکه کړې ده.
ارزو، دا راته وایي چې ته په یوه غرنۍ سیمه کې په ساړه زیارت یا په غوڅکۍ کې اوسېدلې. په هغه سیمه کې پښتنې مېرمنې اکثره د تعلیم حق هم نه درلود، خو تا په شاعري پیل وکړ. څه انګېزه وه؟ څنګه دل شاعري سره مینه پیدا شوه؟
ښځې چې دي د ژوند په هر دغه کې چې دي، هغو ته هم خدای تعالی صلاحیتونه ورکړي دي. که هغه مېرمنې دي، نو د خپل اولاد چې کومه روزنه دوی کوي، ډېره ښه په ښه طریقه یې کولای شي چې دوی ته هر فیلډ په لاس ورسي. نو د چا زه کمی نه دي، د چا شاته نه دي. زما خپل پلار چې هغه شاعر و، شعر شاعري کوله، هغه سه زه ډېره متاثر وم. او بیا ما چې کوم سبق ویلی دی هغه کې هم چې کوم کتابونه ما لوسته، نو زما آرټس مضمون و او ما دلچسپي ډېره په شعر و شاعري او په دا مضامینو ادبیاتو کې لرله. او بیا ما ایم ای چې دا هم په پښتو کې وکړه، نو په دا وجه باندې زما ډېره علاقه ورسره پیدا شوله. او ما خپله هم ماته به خپله قدرتي طور دغه و چې ماته به خپله یو شعر رالی، چونکې هغه طور طریقه چې وه هغه زما د بابا چې د به لیکل او دا کول ما به له هغه څه زده کړه وه. نو بیا به ما لږ ولیکي او اخر به مې کوشش به وکړي، بیا به مې سم کړي. دارنګه زه چې وم شاعر سو.
ستاسې پلار محترم سید جمعه هغه څنګه چې تاسې وویل، د هغه خو هم د شعرونو دیوان چاپ و. 12 کاله قریبا کېږي چې دی له دې نړۍ سترګې پټې کړې دي. تاسې چې به شعرونه لیکل، بابا ته مو ورښکاره کول یا ده به مو هڅولې چې شعر ولیکې؟ کنه
هو بالکل. دا تر یو ورځ موږ کره رېډیو سټېشن والا راغلی و، یو مرکه وه. نو په هغه کې بیا چې شزی وی هغه شزی کور تراله مخبل یو شیر لیکل ولای کی زکو ډیر جونیئر و ما دا همت نس کولای چې خپل پلا خپل شیرونه وشکره کوم مالداینی سیاسي ما وخندیز دا استاد څه لیکلی دی ما ته ګډ شیان بو کالج د کومرمنی کور تراله او دا غو د مرکه شروع سو بیا ما دا خوښی زارو کی چې ما هم یو شیر شایسته زور سره زه دوی ته ویل غواړم ما پلا رو بالکل کته لیکل دی ته وی یا ماته ما چې وای نو د بخی ګسر را تایران سو چې تا څنګه دا تا جوړ څنګه کی او کله جوړ کی بیا ما دا ورته ویل چې به ما خدای تر کوشش دی ز نورم جوړوم لکه ما ډیر ولیکل بیا خو دغه سره ژوند وفا ونه کله او ما سره د خپل کورنۍ د کشنیانو د سنبالېدو بیا د دفتر کارونه وو چې دغه ما ته دونی موقع نه راکوله چې زه سمه کښېنم او دا ګډ سره په یو ځای کړم او بیا یو ورځ ورولم ده ته ووایم او دی ما ته اسلام هم وکړي هغه ناجوړ سو ډېر ناجوړ سو بیا له ناجوړې پس نو هغه وفات سو له دا بعد ما خپل شعرونه چې سره یو ځای کړل
عموما په پیل کې چې کله یو شاعر شاعري پیل کړي نو هغه چې د نورو شاعرانو شاعري مطالعه کړي دی هم هغه ته ورته هغه ته نږدې ده چې شاعري کوي تا چې شاعري پیل کړه ته په خپله یوه ښځه زموږ په ټولنه کې خصوصا له ښځو سره ټولنیزې ناخوالې زیاتې دي نو تا آیا هغه د شاعرانو پر پلونو ولاړې که نه تا وغوښتل چې د ښځو دغه ستونزې په خپلو شعرونو کې منعکس کړي
یا ما د چا زه کاپي نه ده کړي ما خپل چې هر څه لیکلي دي حالات واقعیات ما کتلي دي ما لیدلي دي ما محسوس کړي دي ما د خلکو د هم د خپل ځان هم او د خپل چار چاپېره د ښځو حالات ما صرف او صرف هغه څه لیکلي دي چې هغه حقیقت دي او سوي دي او کیږي لګیا دي روان دي ما د ښځو دپاره شاعري کړې دي لکه ما د ښځو دپاره کوم یو نظم چې دی هغه کتاب نوم هم پر هغه ایښی دی یعنی ژوندي مړي ما د ښځو په ژوند باندې څه لیکلي دي چې هغو باندې د چار چاپېر رواجونو دنیا اثر دی چې هغه که هر څه زده هم دي که هر څه کولی هم سي خو بیا هم چوپه خوله دي صرف سوچ کوي او فکر کوي او اختیار ورسره نشته نو له دا وجه زه ما د ښځو دپاره شاعري کړې
راځه ارزو ستاسي غزل به په دې برخه کې واورو بیا او ورسته بیا ستاسو پر شاعری خبرې وکړو
زه به اوس یو نظم دی چې د کتاب سره نغم دی عنوان ژوندی مړی تا لیدلې دي کنه دي تا لیدلې دي کنه دي هغه مړی ژوندی مړی پر یو سوچ قبضه خپل هر ساعت یې زړه وهلی یو سایه ور سره ملوي ژوند یې ټوله هدیره وي هر ارمان خاورې ایرې وي هر امید یې بې معنا وي یوه جذبه په زړه کې نه وي هر خواهش وي نیمګړی څه چې ګوري څه چې ویني څه چې ګوري څه چې ویني هغه مازی تش یو خیال وي له خپل ځانه وي غافله له هر څه نه بیګانه زړه دلته خلک خو اوسیږي هغه مړه دي ژوندي نه دي هغه مړه دي ژوندي نه دي
ستاسو د کتاب نوم ژوندی مړی دی لکه ته چې راوتلې دغه دی دغه جرات ته کړی دی هم د قلم په لاس کې اخیستی دی هم ته د تعلیم په اداره کې وظیفه ترسره کوې فکر نه کوې چې مېرمن هم پخپله باید یو څه جرات وکړي دوی هم باید د خپلو حقوقو لپاره غږ پورته کړي
ولې نه زه بالکل ما ګسه د خپلې علاقې کې د ښځو دپاره یو ارګنایزیشن خلاص کړی دی 57 ویمن ارګنایزیشن په نامه چې په زلزلو کې زموږ په علاقه کې زلزله راغله هغه وخت ما وکتل چې د سړوی د پاره هم هسپتالونه هم ډاکټرانو هم هر څه وو لیکن ښځې په کورو کې ناستې زخمیانې در په دره ناجوړې هر طرح چې وي بیا موږ په میډیا کې مو وګایدلو موږ د هغه غوښتنه وکړه بیا زموږ دوی دپاره هم آرمي ډاکټرې رالې چیان رالو چې موږ ول دام انسانان دي دا خو بودګان نه دي وایي د دوی دپاره هم چې څوک پرده کوي یا ډېر دغه کوي نشي تللی آرمي کیمپو ته نشي تللی سړیو نارینهو ته نشي تللی هغه ځپلې دي په کورو کې ناستې دي لیکن مجبوره دي ناستې دي ما خپل آواز تر ډېره حده پورې ته ځای رسولی دي چې باید د ښځو پاره ده ما خپل پارټي ته به بار بار دا خبره کړې ده چې خپل یو وینګ خلاص کو دوی ته خپل یو کار په لاس ورکول سي او نورې ښځې هم داسې دي چې په کورو کې غواړي زړه غواړي چې شعر وکړي شعر او شاعري ما دا پارون نم یوې ښځې سره ولیدل چې هغې ما کتاب چاپ کړی دی لیکن ګمنامه وه داسې ما دوی درې نورې لیکچراران لیدلي دي چې هغه په پښتو کې ډېرې بهترې پیاوړې دي او هغه لګیا دي لیکلو دغه کوي لیکن ویره ژوي موږ څنګه وکړو دا موږ چاپ ته څنګه ورکړو موږ څنګه وکړو دا کومه طریقه اختیار کړه لکه تا ته چا دا نه دا مکه دنیا له کوم ځای ته کوم ځای ولاړه موږ له پاغه ځای کې ولاړو په هغه رسم رواج کې سره راګیر
ارزو ته پوهېږي چې دغه زموږ په ولسي ادبیاتو کې تر ډېر زیاته ونډه چې دغه د ښځمنو ده خصوصا د زموږ په دغو سیمو کې چې کوم غاړې ویل کېږي یا که د اتڼ نارې وي یا دغه په دغه ځینو سیمو کې انګۍ ورته وایي په ژوب کې متلونه ورته وایي ځینې خلک چغیان ورته وایي په دې کې اکثره برخه د ښځمنو ده آیا فکر کوې چې ښځې د شعر ویلو ډېر ښه استعداد لري که دوی ته دا اجازه ورکړل شي او دوی ډیر ښه شاعري وکړای شي.
خبرې دوی دي، یو خو لکه ته چې بیا په دوی کې دا خدای تعالی د صلاحیت یې شی دی چې دوی دا لکه بدلې لکه ټپې. دویمه خبر دا ده چې پر یو سړی غم ډیر سي، یو سړی چې غم داغه د اظهار یو ذریعہ یو لار چې کومه ده د زړه زراوتل، هغه یو شیر، هغه یو بدل وي، هغه یو ټپه وي. لکه چیرې چې په کلو کې علاقو کې مرګونه سوي دي، تر سړیو زیات شجې ټپې ور باندې وي. بیا چې ودول ولاړ سي، یو ورځ موقع ملاوه سي پاپس کې سره کښېني، نو هغه دوی چې کومې ټپې وي بیا هغه راوړي وي. هغه د اظهار ذریعه چې ده، هغه دوه دغه دي، یو خدای دا صلاحیت چاته چا ورکړی خدای، او یو د غم د اظهار ذریعه دغه بدل ده، دغه ټپه ده، دغه انګی دي.
یو بل غزل هم کرا ته ووایست.
زما په خپل ګرد کتاب کې چې زرګونو زیاته به زه چې زما دغه غزل خوښوي. خوار زړګیا ناګومانه دي ژړل په خوب کې، را معلومیږي تیر وختونه دي لیدل په خوب کې. چې به خندا و خوشحالي وه په وړه کلا کې، چې به خندا و خوشحالي وه په وړه کلا کې، نه جدایي وه نه غمونه دي ګالل په خوب کې. اوس چې څه اورې او څه کیږي مسلسل عذاب دی، له ډېره درده به دي خپل غاش وچیچل په خوب کې. یوه وړانګه ده د رڼا په دې جنګړه کې ستا، یوه وړانګه ده د رڼا په دې جنګړه کې ستا، تورې تیارې وې شاوخوا چې مې کتل په خوب کې. د شو وختونو اسرتونو پرې اثر پاته وو، د شو وختونو اسرتونو پرې اثر پاته وو، خپل تصویرونه چې دي بیا بیا ښکلول په خوب کې. د وخت چاپېړو دي د مخ ګونه بدله کړله، و آینی ته چې دي ډېر ډېر بد ویل په خوب کې. ارزو په ټول جهان کې ویره د کستا په زړه کې، ارزو په ټول جهان کې ویره د کستا په زړه کې، په ویره ویره د شعرونه جوړول په خوب کې.
تخلص دې ولی ارزو وټاک؟
نو زما ارزو، زما خواهش دغه شی و چې تعلیم د ښځو دپاره پرمختګ، شعر و شاعري د ژوند په هره معامله په هر دغه کې برابري، د دوی حقوق، نو دا زما ارزوګانې دي. نو ځکه ما د ارزو تخلص دی. را باندې اوري له هر لوري د غم غسي خدایا، کله به زما د ویر وطن ته آرام رسي خدایا. د تورو شپو تورو تیارو مزل تر کومه کوم، ولمرختو ته به مې وچ دواړه نیمسي خدایا. د کلندر په شان لنګرې تیار خوان د مینې، د کلندر په شان لنګرې تیار خوان د مینې، ځکه ملنګ سوم چې څه خو بره رسي خدایا. پر زکندن روح پرفتن لالامو ښکارېږم، دا خبر ورکی کوي چې لږ رشسي خدایا. د غمو پیټې به ارزو پر سر لاسو وړم نور، کاش کې د ژوند ترخه وختونه می خواږه سي خدایا.
یهود د دنیا په هغو څو قانونو کې حساب دی چې تر نورو پخوایې شاری ژوند پیل کړی او لیک لوسته مخه کړی ده. دوی د ولسی ادب او نکلونو له درکه هم شتمن کلتور لري. د ګربتانو مانی یو یهودی نکل دی چې اوسې لینا شریفی لولي.
د گربتانو مانی دل مرختیت پلور د دنیا په بل سر کې یو وطن و چې پاچای خپل وخت له سهار تر نیمو شپو پورې په مزو چرچو او ساتیره یو تیراوه. له دغه ټاټوبي څخه غرونه راته وو او خلک یې نه وو خبر چې د غرونو ورها خواته څه دي او څوک اوسي. د دې وطن اکثره خلک د خپل پاچا غوندې لټ، بې پروا او عیاش طبیعته وو. د سبا فکر ورسره نه وو. پاچا ته یې د پاچاهۍ چارو خوند نه ورکاوه، او بلکې ورسره په عذاب وو چې کله به وزیرانو د خلکو عریضې ورکړي، ده به یې د لوستلو حوصله نه لرله. ده به ورته ویل: مه مې په عذابوئ، تاسې خپله وزیران یاست، پوه خلک یاست چې څنګه لازمه وي هغسې وکړئ. پاچا د ښکار شوقي وو. اکثر وخت به ځنګلونو او ورچوګانو ته په ښکار پسې وتلی وو. د دغه وطن خاوره خیراز او حاصل خیزه وه، اورښت پکې زیات وو او هیچ چا د وچکالۍ او کاښتۍ اندېښنه نه کوله. دوی به غلې نه زیرمه کولې، ځکه د لوږې ویرې نه لرله. خو په کلونو کې یو کال داسې راغی چې بارانونه ونه ورېدل، کروندو ته اوبه ونه رسېدې او پټي وچ شول. کاښتۍ راغله، خو خلک نه پوهېدل چې څنګه مقابله ورسره وکړي. خپل پاچا ته په عرض و فریاد ورغلل، هغې خبرو ته چندان اهمیت ورنه کړ او صرف دومره وویل چې ګېډه خو په ښکار هم مړېدلی شي. پاچا له خپل ښکارونه کول چې ورو ورو ځنګلونه، ورشوګانې او څړځایونه هم وچ شول او وحشي ځناور یا له لوږې ومړل یا تری تم شول. یوه ورځ پاچا وویل، زړه مې دی چې له غرونو واوړم، نوره دنیا وګورم او د ښکار لپاره یو نوی ځای پیدا کړم. پاچا او ښکاري ملګرو یې په لومړي ځل د داسې سفر نیت وکړ چې له غرونو پکې واوړي او نابلدو وطنونو ته ورشي. دوی د سفر په درېیمه ورځ د غرونو په منځ کې یوه نری لاره ومونده او بلې غاړې ته واوښتل. د غره بلې خوا ته یوه ښکلې پراخه ځنګلي سیمه وه چې یو سره او بل سره یې په سترګو نه معلومېدل. دغه سیمه ناستوګنه وه، بنیادمان پکې نه وو او بنیادمان خو څه کوي چې نور ځناور او مرغان هم پکې نه وو. دلته د هیڅ ژوندي ساري آواز د طبیعت چوپتیا نه ماتوله او داسې هیڅ لاره نه ښکارېده چې یو وخت به یو څوک ورباندې تللی وي. په دې سیمه کې ان طبیعت هم ویده او خوبولی غوندې وو. ټولې ونې سړې او څانګې او ډډې یې کږې وږې وې. عجیب و غریب شکلونه یې لرل. په څانګو پورې نښتې پاڼې وچې وې، لکه ډېره زمانه پخوا چې لا څه بلا وهلي وي. پاچا او د ښکار ملګري یې په دې ناشنا سیمه کې مخ په وړاندې یوه ستبي روان وو، ځکه غوټه تګ ورته لا ویرونکی ښکارېده. ډیر سهمجن سفر وو، خو په عین حال کې پاچا ته خوند ورکوه چې هر څه پکې نوي او پردي دي. بلاخره له ځنګلي سیمې ووتل او یوې اوارې دښتې ته ورسېدل چې په منځ کې سیند بهېده. وزیر وویل، اوبه د ژوند نښه ده. له سینه واوښتل او بلې غاړې ته یې د پراخې دښتې په پای کې یو غر صحیح کړ چې په سر باندې کلا ته ورته ودانۍ ښکارېده. خو څرنګه چې غر بیخي ډېر لرې وو، نو سم نه معلومېدل چې دا به کلا وي او که هسې د خاورو تیږو ډېری. له ښه اوږده مزل وروسته یقیني شول چې د غره په سر کلا ودانه ده. شپه یې د غره په لمن کې په دې نیت وړول چې سبا به د کلا په خوا روانېږي. عجیبه شپه وه، د هیڅ ډول ژوندي ساري آواز نه اورېدل کېده او د دوی حیرانی هغه وخت لا زیاته شوه چې سهار یې په غره کې د کلا په لور یوه لاره ومونده. که دلته هیڅ ژوندی ساری نه وینو، دا لاره له کومه شوه؟ دوی مخ په کلا روان شول. لاره په بوټو او وښو باندې پوښلې وه او دا ورنه معلومېده چې په مودو مودو ورباندې سفر نه دی شوی. پاچا او د ښکار ملګري به یې د غره منځ ته رسېدلي وو چې د ژوندي سارو لومړۍ نښه یې ولیده. دوی یو ګربت ولید چې د غره له څوکو راالوت، راټیټ شو، وکغید، خو حمله یې ورباندې ونه کړه. بلاخره د غره سر ته ورسېدل چې یو پلان اوار میدان وو. دغه پلان اوار میدان کابو ټول یوې لویې برجورې ډبرینې کلا نیولی وو. پاچا وویل، دا به د یو لوی پاچا ځای وي. خو کلا ته د ورتلو هیڅ لاره نه وه. دوی پاتې ورځ ټوله له کلا څخه په تاویدلو را تاویدلو تیره کړه چې دروازه یې ومومي، مګر نه دروازه، نه کړکۍ او نه حتی یوه دریڅه په نظر ورغله. په سبا سهار باندې چې له خوبه را پاڅېدل، یو ځل بیا یې له کلا را تاویدل پیل کړل. په دې منځ کې یو ډیر زړور ښکاري د کلا په یو ټیټ برج باندې د ګوربت ځاله ولیده، او هلته ناست ګوربت یې په ډیر مشکل سره ژوندی ونیو پاچا ته یې راوړ. پاچا خپل یو درباری ته چې مفلوګ نومېده او د مرغانو په ژبه پوهېده امر وکړ چې له ګوربت سره خبرې وکړي. ګوربت په چونګښې ته ورته بد آواز مفلوګ ته وویل: ما ټول ټال اووه پیړۍ عمر کړی دی او لا ډیر ځوان یم. زه په هیڅ خبر نه یم. په یو بل برج باندې چې زما د ځالې تر برج یو څه لوړ دی، زما د پلار ځاله ده. هغه شاید د کلا په باره کې معلومات ولري. دوی د ځوان ګوربت پلار ونیو او د هغه ځواب دا و: په یو لال وړ برج باندې زما د پلار ځاله ده، او تر هغه هم چې لوړ برج دی هوري زما نیکه اوسي. نیکه مې 2000 کلن دی، هغه شاید معلومات ولري. زه په خپله په هیڅ نه یم خبر. دوی په خورا ډیر زحمت تر ټولو دنګ برج ته ور وختل او مشر ګوربت یې پیدا کړ. دی ویده غوندې و او له څو ځله ښورولو وروسته یې سترګې وغړولې. مشر ګوربت د ښکاریانو د پوښتنې د ځواب لپاره په خپلې حافظې ښه زور واچو او بیا یې داسې ځواب ورکړ: بیخی ډیره زمانه پخوا چې زه ډیر کم کای وم، د کلا د لارې په باره کې مې له خپل غور نیکه یوه خبره اورېدلې وه چې هغه د خپل غور نیکه ویلی و چې د اورېدلو له قراره یو وخت دلته په دې ماڼۍ کې یو پاچا اوسېده، او چې هغه مړ شو دغه ځای ګوربتانو ته پاتې شو. په دې پیښه په زرګونو کلونه تیر دي. په دې اوږده موده کې د کلا دروازه کرار کرار په باد راوړیو دوړو کې پټه او نهامه شوه. مفلوک له مشر ګوربته پوښتنه وکړه چې دا دروازه په کوم ځای کې وه. مشر ګوربته په زړه کې ورتیر شول چې په دې باره کې خو یې یو څه اورېدلی و، مګر اوس چې هر څه فکر وکړ هیڅ نه وریادېدل. د خپل ذهن دومره ستړی کړ چې خوب پسې یوړ، او چې راویښ شو ښکاریانو ته یې وویل: د راختونکي لمر پلوشي چې د کلا په هر ځای باندې اول ولګېدي دروازه هماغلته ده. زور ګوربت خبرو ستړی کړی بو او یو ځل بیا خوب یوړ. په هغه شپه ښکاریانو ته تر سبا سهاره خوب ور نغی چې حسینه د لمر د لومړۍ وړانګو په وخت ویده پاتې وي. سهار شو او دوی د لمر لومړنۍ وړانګې ولیدې چې چرته ولګېدې. په دغه ځای کې د دروازې هیڅ نښه نه وه، خو دوی تورې لتې کورا وایستلې او کیندلو ته یې مټې راونغښتې. له څو ساعته کیندلو وروسته یې یوه پرانیستې فضا ولیده چې کلا ته ورڅخه لاره تللې وه. د کلا په کوټو باندې د پیړیو پیړیو راشنه شوي او وچ شوي بوټي پراته وو. د بوټو ریښو د زمانو په تېرېدو سره په تیږو کې لاره کړې او په دیوالونو کې چاودونه جوړ کړي وو. د پاچا کسانو په تورو باندې بوټي پسې غوڅ کړل او د کلا مرکزی ودانۍ ته یې یوه لاره وکړه. خورې یو وره ته ورسېدل چې په لرګي باندې یو پیغام کیندل شوی و. په دغه خط او دغه ژبه باندې د پاچا په ملګرو کې له مفلوګه پرته نور هیڅوک نه پوهېدل. مفلوګ لیکلی پیغام داسې ترجمه کړ:
موږ د دې ماڼۍ اوسیدونکو په کلونو کلونو د مزو چرچو ژوند وکړ. حاله بیا کاختی راغله او موږ ورته بندوبست نه وکړی. موږ د جواهرو کوټې لرلې خو غله راکره نه وه. موږ خپلې کوټې د ښایست لپاره په لالو یا کوتو او ملغلرو فرش کړې وې، مګر د خوړو لپاره مو څه نه لرل. نو مرګ راپسې راغی او دا هر څه مو ګوربتانو ته پرېښودل چې مړې به مو وخوري او د کلا په برجونو کې به مو ځالې جوړې کړي.
د مړي موزی دغه پیغام د پاچا په مخ کې وینه وچه کړه، او ورسره ملګري ښکاریانې سخت وویرول. نور نو د دوی په زړونو کې د سفر د شوق ډیوه مړه وه. ځینو د سمدستي ستنېدو خبره وکړه، خو پاچا وویل: نه، د دې ځای راز او حقیقت به پوره معلومه وو، بیا به ځو. د دوی یو ملګری د وره د ماتولو تکل وکړ، خو پاچا منع کړ چې حسینه د پیغام لیکنه ړنګه شي. دوی د وره په مخ د دوړو له څنډو وهلو او د بوټو له یوې خواته کولو وروسته د کیلي ځای پیدا کړ چې کیلي پکې نښتې وه. ښکاریانو له ډېرې خوارۍ وروسته کلي تاو کړه او د پرانستل شوي ورک ښخارۍ شو. یو دهلیز را ښکاره شو چې د نم سوړ بوی پکې خپور و. ښکاریان په تاو را تاو کوټو او پس کوټو پیښ شول چې د غولي په دوړو کې پل پټېده. دوی له دغو کوټو تیر شول او د مجسمو یو لوی سالون ته ورسېدل. مجسمې ډېرې په هنر جوړې شوې وې، لکه ژوندیو بني ادمانو ته چې ګوري. دې کوټو ته هوا لاره نه وه کړې او په همدې وجه یې مجسمې بیخي روغې او تازه پاتې وې. مفلوګ وویل دا به د خپل وخت د پاچایانو مجسمې وي. د سالون په بر سر کې تر نورو په لوړ استن باندې یوه مجسمه ولاړه وه چې تر نورو لویه وه، او لاندې یو ډبرلیک و چې مفلوګ ولوست او داسې وژباړه:
زه د خپلې کورنۍ د پاچاهانو په منځ کې وروستی پاچا او د بنی آدمانو په ټول کې وروستی بنی آدم یم چې دغه مجسمه زما په خپل لاس بشپړه شوې ده. ما په زرو ښارونو حکومت وکړ، د زرو آسانو سپرلي مې وکړه او زرو نوابانو مې پاچاهي ومنله. خو کله چې کښتۍ راغله ډېر بې وسه شوم. ای د دې لیک لوستونکیه، زما او زما د ټاټوبي انجام ته پام وکړه، او د وروستي مړه کېدونکي کس دې خبرې ته هم پام وکړه چې کله رڼاوي او تیاره لا نه وي خپره سوې، د روزي په برابرولو بوخت سه.
تر دې وروسته د ډبرلیک کرښې نه لوستل کېدې او پاچا ورته انتظار ونه کړ. وی ویل بس ده، همدومره خبره بس ده. تر ټولو ښه کار همدا و چې ډېر څه مې پکې زده کړل. راځئ نور خپل وطن ته ستانه شو. پاچا د ستنېدو په وخت هغه زمانه سترګو ته ودروله چې یو وخت دلته ښارونه ودان وو او کروندې زرغونې وې. د په خیال کې په مالونو بار کاروانونه ولیدل چې له هر لوري را روان دي، او بیا یې ورو ورو لکه تیارې چې خپرې شي په سیمه باندې د بدمرغۍ سیوری ولید چې وزر یې خپاره کړل، او بیا یې ګربتان ولیدل چې د مړیو د کلا په برجونو کې ځالې وکړې، او بیا د زمانو دوړو ورو ورو بې څښتنه کلي کروندې او ښارونه لاندې کړل، او یوه لویه صحرا یې ورنه جوړه کړه. پاچا او ملګری د خپل وطن په لور پټه خوله روان وو. دوی په څلوېښتمه ورځ له وروستي غره واوښتل او خپل وطن ته ورسېدل. وطنوال یې هرکلي ته ورغلل او ورته وی ویل چې موږ خو د لوږې له لاسه د مرګ په پوله ولاړ یو، تاسو څه راوړي دي چې ژوندي پاتې شو؟ پاچا ورته وویل ما د ګربتانو له ماڼۍ یو نصیحت درته راوړی دی، اندېښنه مه لرئ. له ما سره یو ځای مټې راونغاړئ او زحمت وباسئ چې په چارو کې مو برکت ولویږي او سوکاله ژوند مو په نصیب شي. له هغه وروسته پاچا او رعیت دواړو کار او زحمت ته ملا وتړله، او نه یوازې خپل وطن آباد کړ، بلکې د ګربتانو د ماڼۍ په شمول یې ډېرې ناآبادې او بې څښتنې سیمې هم ونیولې او ښیرازې یې کړې.
د ازادي راډیوي مجلې په دې برخه کې حمیم جلال زای ووري چې خپل دوا غزلونه لولي.
سات تیروي خلک بدلوي په تماشا کیسه، زړه د سړی وسپړي تریوانه خلی یوه کیسه. رنگ ستا له ښایسته څخه وړاندې بې معنا ښکاري، ژوند مې له تا پرته نه سندره شو او نه کیسه. ګوتې مې ویښتانو کې وهي مګر ویده مې کړي، زړه را سره خوري تر اوسه پورې په وړه کیسه. ته له سترګو تاوې دایرې فقط لیدلی شې، ته نو څه لوستلی شې د دې شاته پرته کیسه؟ تا پسې د زړه چاودن لږ نوی دی که نه نور، خو مخکې له ما هم غنم موجود و او هغه کیسه. ژوند مې دی همه مدې ادراک له سطحې ټیټ روان، غیږ کې یې اخیستې د غره غوندې درنه کیسه. گل پنه خبر خپه شي رانه تیر شي، ژوند بدرنګه شي کټ مټ د ځان په څیر شي. سترګې نور څه هم لیدل غواړي جانانه، غم پرېږده چې په څرمنې رابرسیر شي. زه ځان ساتمه نیمګړی له دې ویرې، اندامونه چې شمېره مرانه ډیر شي. چې تیاره شي مجبوري مې ویشل کیږي، چې تنها شم خپل ځان رانه چاپیر شي. خدای دې وکړي چې د زړه شي رانه صبر، خدای دې وکړي چې د دا قسم اخیر شي. شاوخوا ورپسې ګورم سودایی یم، چې څوک بله خبر وکړي ځان مې هیر شي.
ادبیات څه ته وایي؟ اجتماعي نقشې څه دی؟ د بشري فرهنګ او معرفت له نورو څانګو څه توپیر لري؟ ډاکټر نظام الدین کټوازی چې په اجتماعي او ادبي پوهنو کې دکتورا لري، دغو پوښتنو ته ځوابونه ورکوي.
ادبیات او ټولنه له یو بل سره ډېره نږدې اړیکه لري، په یو بل باندې متقابل اثر غورځوي. او مغلقوالی په دې کې ده چې د ادبیاتو په وظیفه او په اثر باندې پوه سو، په کومه طریقه باندې ادب په ټولنه باندې یا په کلتور باندې یا په لوستونکو باندې اثر غورځوي، دا ډېره لویه پوښتنه ده. خو د پوهانو په نظر ادبي اثر یا ادبیات یوه خیالي دنیا ده چې په هغې کې مونږ خپلې هغه تجربې لولو چې مونږ یې په ژوند کې کوو، او خاطرې چې مونږ د ژوند له مختلفو واقعاتو څخه په مختلفو وختونو کې راخیستې دي، هغه په لیکلي یا شفاهي شکل سره لولو.
ډاکټر صاحب کټوازی، اوس که ادبیات له خپلو څانګو وپېژنو، دغه تعریف چې تاسو وکړو، په شعر باندې خو پوره صدق کوي، په داستان باندې هم پوره صدق کوي، او دا دواړه د ادبیاتو تر ټولو هغه بنیادي څانګې دي. خو دغه یونلیک چې لیکو، سفرنامه، دا هم یو ادبي ژانر دی. بیوګرافي چې لیکو، دا هم یو ادبي ژانر دی. ادبي راپورتاژ چې لیکو، دا هم ادبي ژانر دی. خو هغه بیا د خیال په بنیاد نه لیکو، بلکې د واقعیتونو په بنیاد لیکو. نو آیا بیا مجبوری شونه چې د ادبیاتو په تعریف کې یو څه نور وسط هم قائل سو؟
هغه څه چې موږ د ادبیاتو په نوم پیژنو، د مثال په ډول باندې ناول یا یوه لنډه کیسه، دا په حقیقت کې په مستقیم ډول باندې لکه څنګه چې موږ یو راپور لولو، هغه څه زموږ تجربې او ژوند نه بیانوي، بلکې دا اثر چې زموږ په مخ کې پروت وي موږ لولو، دا کاملا یو تخلیقي اثر دی، اختراع د لیکوال د ذهن، او لیکوال په دې کې کاملا اختیار لري. دا په بهر کې موجود نه وي، دا صرف د ذهن محصول ده. خو دا د دې معنا هم نه لري چې لیکوال گویا د دې ادب په تخلیق کې له حقیقي دنیا څخه بهر په ګوشه کې ځوان کوي. دای په حقیقت کې د خپل ذهن په قوت او د ژبنیو صلاحیتونو په مرسته باندې یو موډل د دنیا تسیموي چې موږ کولای شو په هغه کې خپلې تجربې، خپلې خاطرې، خپل ژوند ووینو ویلولو. دغه یو فرق ده له نورو ژانرونو څخه، لکه چې تا یاد کړو، مثلا د راپور لیکنې یا د سفرنامې په سره د یو ادبي اثر.
ارسطو د ادبیاتو په کیسه کې وایي تاریخ هغه څه بیانوي چې هغه سي شوي وي، او ادبیات هغه څه بیانوي چې هغه سي
باید شوي وای،
باید شوي وای، یا کېدای شي
چې وسي.
ګومان کوم تاسو د ارسطو د تعبیر په رڼا کې تصور وکړو د ادبیاتو.
همدغه توپیر ده چې ادبي اثر یو تخلیقي اثر ده، یو تصوري او خیالي بڼه لري چې څنګه باید شوي وای او څنګه کېدای شوي چې وشي.
ډاکټر صاحب کټوازی، ارسطو چې له ادبیاتو نه کوم مفهوم په ذهن کې درلود، هغه یوناني ډرامه وه او یوناني شعر و. په هغه زمانه کې دغه تصور نه و لکه دا اوس چې موږ وایو چې بیوګرافي هم ادبیات دي، اټوبیوګرافي هم ادبیات دي، هنري راپورتاژ هم ادبیات دی، سفرنامه هم ادبیات دی. ارسطو چې په خپله بوتیقا کې د ادبیاتو په ژانرونو او ډولونو ماهیت باندې خبرې کوي، یا افلاطون چې د ادبیاتو په کیسه کې کومې خبرې کوي، داسې ښکاري چې د هغوی په ذهن کې یوازې شاعري وه. یعنی هغوی که تراژدي یادوي، که کمیډي یادوي، که ډرامه یادوي، که حماسه یادوي، هغه هم د شاعرۍ ډولونه وو. یعنی نثر د دوی په ذهن کې نه و. ګومان کوم ارسطو چې د ادبیاتو کوم تعریف کوي، هغه د هغه یوناني ژانرونو، د هغې زمانې د یوناني ژانرونو په حدودو کې و. خو په اوس زمانه کې د ادبیاتو لمن باید وسیع وګڼو. او بلکې حتی ډاکټر صاحب کټوازی، مشکل کله وایو په پښتو کې وایو وای مارکسی لټریچر موږ وایو اسلامي لټریچر هغه ټول کتابونه چې په اسلامیاتو کې لیکل شوي کله کله هغه هم لټریچر یعنی ادبیات بولو کله کله ټول هغه کتابونه چې د مارکسیزم په باره کې لیکل شوي هغه هم ادبیات بولو اندې ادبیاتو کلمه ګمان کوم کله ډیره وسیع کیږي او کله محدودیږي داسې حالت نشته
بالکل دا صحیح خبره ده په عموم ډول سره تاسو ته خبرې په تعقیب هر لیکلې پرچې ته موږ ادب ویلی شو په دې باندې به زه مثال په ډول یو بل شی ور اضافه کړم اتا که تاسو به لارښوونه څوک درته کوي یا مثلا یو ډاکټر یو نسخه درته لیکي او لیکلې یو شی تاسو په مخ کې لري هم د ادبیاتو یو برخه ده خو لیکن په خاص ډول ادب د ادب تعریف باید چې ډېر زیات محدود شي او کله چې موږ محدودو نو په هغه کې بیا دغه خیالي بڼه او تخلیقی عنصر د ادب ډیر مهم ده چې هغه له حقیقي دنیا سره داسې تعلق نه لري لکه نور برخې د لیکلو چې وي سفرنامې یا د نسخې لیکل بلکې دا د لیکوال د ذهن او د تصور یو محصول ده او موږ په خپل ژوند کې شاید له دغسې پیښو سره لیدلی وي مخامخ شوي یو کومې چې موږ په یوه کیسه کې لولو مثال په ډول او له بلې خوا نه چې تاسو د پخوانیو پوهانو نظریاتو ته اشاره وکوله رښتیا هم هغه وخت کې د ادبیاتو ډولونه دومره زیات پرمختګ نه و کړی خو لیکن له هغه نه وروسته ډېر زیات پرمختګ منځته راغلی ده او په طبیعي ډول سره ادب په دریو ډولونو باندې ویشل شوی ده او دغه د دغو ډولونو معیار په دې کې ده چې یو لیکوال په کومه طریقه او طرز سره موږ ته خپلې خاطرې خپلې تجربې بیانوي مثلا دا په لیریک ادب کې هغه موږ ته یو تاثر ښیي که یو شعر کې موږ تاسو لولو هغه کې موږ د یو شاعر هغه تاثر چې د ژوند څخه اخیستی ده ډېر ډېر متاثره کړی ده
لیریک ادب هغه چې موږ
تغزلي ادب بللی شو او ټول شعرونه په دې کې راتلی شي او یا ډراماتیک ادب ته مثلا موږ تاسو د تیاتر په صحنه باندې یو پارچه یو تمثیلي پارچه وینو نو هغه په بل شکل سره موږ ته خپلې خاطرې را په یادوي او بل ډول یې حکایتي ادب داسې موږ تاسو یو کیسه لولو یو ناول لولو یو لنډه کیسه هغه کې زموږ په مخ کې لیکلې کیسه وي او په دې کیسه کې کرکټرونه دي هغه د هغې شاته یو انګیزه موجوده وي هلته واقعات وي د واقعاتو په منځ کې یو تسلسل موجود وي دا یو بل شکل او طرز د انتقال د خاطرو د تجربو د سیمه په ژوند کې کړی
ډاکټر صاحب کټوازه ک دې تر اوسه چې ادبیات په انساني معرفت کې د معرفت له نورو څنګه څه فرق لري اوس ساينس یو معرفت دی او هنر یو بل ډول معرفت دی او فلسفه یو بل ډول معرفت دی د انسان په دې کې خو ګومان کوم تاسو به موافق یاست ټول دا وایي چې ادبیات د هنري معرفت یو برخه ده خو په مجموع کې د انسان په پوهه کې د انسان په معرفت کې ادبیات کوم مقام لري له نورو څنګه بیلې دی سي
زه فکر کوم چې ډېر ښکارا توپیر یو ډېر مهم فرق دا ده چې ادبیات لکه د نورو علومو په شان له اجتماع سره سروکار لري خو دا طرز او طریقه چې ادب اجتماع ته د لوستونکو خپل ځان معرفي کوي یو ډېره خاصه طریقه ده هغه د انسان له فطرت سره ډېر نږدې تعلق لري او د بشر پالنې احساس په دې کې ډېر بارز دی او هغه مینه او علاقه چې په ادب کې د انسان له عواطفو سره له احساساتو سره ښکاره کیږي دا په بله پوهنه کې نه لیدل کیږي یا په کم اندازه سره او له بل طرفه د ادب او د ټولنې په منځ کې هغه متقابل اثر چې دا ثابت شوی ده په ټول د تاریخ کې د ادبیاتو په اجتماعي تکامل کې دا چې ادب د اجتماعي نورمونو ارزښتونو او د اجتماعي شرایطو په ذریعه باندې هم تقویه کیږي او بالعکس ادبیات هم په خپل وار سره دغه اجتماعي نورمونه او ارزښتونه چې کوم په ټولنه کې موجود دي هغه ته انعکاس ورکوي یا تعبیروي یا تقویه کوي
ډاکټر صاحب
متقابل تاثیر موجود او یو خاصه طریقه سره ادب له لوستونکو سره رابطه ټینګوي
ډاکټر صاحب کټوازی له ټولنې سره باید ادب د رابطې پیسې کې بیا نورې خبرې هم وکړي خو د معرفت په څنګه کې د ادبیاتو د ځای پیسې کې کدا چې وایو یو آسان خبره وکړو څنګه تاسو سره موافق یاست ساينس هغه معرفت دی چې تر ډیره حده په تجربه ولاړ دی دین یو داسې معرفت دی چې تر ډیره حده په وحي ولاړ دی فلسفه یو داسې معرفت دی چې په تعقل ولاړ دی، استدلال بکې، او هنر او من جمله ادبیات یو داسې معرفت دی چې تر ډیره حده په احساس او په عواطفو ولاړ دی د انسان. دغسې تعبیر یې صحیح دی؟
زه ډېر سره بالکل موافق شم. دا صحیح ده چې ادبیاتو ډېره رابطه د انسان له عواطفو له احساساتو سره تړلې ده، او د هغې د ادب ارزښت هم په همدې کې پروت و. اجتماعي خصلت یې همدغه ده چې د انسان عواطف ډېر په یو خاصه طریقه سره بیانوي. خو په دې باندې یو ټکی رو اضافه کول غواړم، هغه دا ده چې ادبیات په حقیقت کې په غیر مستقیم ډول ټوله کلتوري ذخیره د ټولنې په هغې کې شکل د اظهار او د بیانولو پیدا کولی شي، ځکه چې دا د ډېرو مختلفو تجربو او د مختلفو حوادثو څخه جوړه شوې یو ترکیب وي، او هغه موږ ته په داسې یو شکل بیانیږي چې په هغه کې د لوستونکي احساس ته ډېره زیاته ګوته نیول کېږي، او هغه فکر کولو ته هغه طرف هڅوي چې په باره کې فکر وکړي چې دا څنګه دا واقعات پیښ شوي دي، ولې پیښ شوي دي، او څنګه کېدای شي چې منځته راشي.
یعنی
دوی هڅوي دې ته چې د احساساتو لپاره وي،
یعنی د مخاطب د احساساتو د پارولو لپاره للارې دی فکر کولو ته وربولي،
دی فکر کولو ته هڅوي. احمد په دې کې د چې له ټولنې سره د احساساتو له لارې نه ډېره مستقیمه رابطه ساتي. خو دا د نورو علومو څخه یې فرق ما عرض بکو دا ده چې په مستقیم ډول سره حوادث نه بیانوي لکه موږ یو تاریخ لولو، بلکې په غیر مستقیم ډول او په یو خاصه طریقه سره د حوادث مخې ته راځي.
ډاکټر صاحب، کټواسی که د ادبیاتو عام مفهوم په نظر کې ولرو او د ارزښت پیسې کې خبرې وکړو یا د تاثیر پیسې کې، اوس د ادبیاتو تاریخ ډیر متضاد مثالونه راکوي. کله کله وینې ځینې شاهکارونه لیکل شوي دي خو په اجتماعي بدلون کې خاص نقش نه دی لرلی. اوس کتاب د لوستم ده، خوندم ځینې اخیستی دی، نور تاریخ داسې اسناد نه راکوي چې د اجتماع په بدلانه کې نقش لرلی دی. خو کله کله بیا داسې آثار هم وي چې د اجتماع په بدلانه کې لوی نقش وي. مثلا په امریکې کې په 19مه پیړۍ کې چې دا د غلامي جنجالونه لا وو، د تور پوستو د غلامانو د دغو، بیا پیچراستوا یوه لیکواله وه، هغې یو ناول ولیکو د کاکا تام جونګړه. هغه کتاب دومره ډېر اثر وکړو، دا تاریخ دا وایي چې دومره ډېر اثر یې وکړو چې د غلامۍ په ختمولو کې ډېر لوی نقش ولوباوه. خلک یې دې ته تیار کړل چې له دې استبداده لاس واخلي. دغسې ځینې کتابونه یې چې دومره ډېر اثر وکړي د ادبیاتو، یا که په پښتو کې یو مثال ورکو، زه فکر کوم له دې سره به څوک مخالف نه وي چې په پښتني ټولنه کې، په افغاني ټولنه کې د دې چپي افکارو په پیدا کېدلو کې او په زیاتېدلو کې د اجمل خټک د غیرت د چغې نقش و. که څوک تاریخ لیکي، که اجتماعي تاریخ لیکي، که فرهنګي تاریخ لیکي، ممکن د دغسې واقعیت اعتراف ته مجبور شي. خو بلعکس بیا کله کله موږ ډېر شاهکارونه وینو. مثلا ما تر اوسه نه دي لوستي د انګلستان په تاریخ کې چې د شیکسپیر ډرامو په اجتماعي تحولاتو کې کوم اثر لرلی دی، دغسې یو متضاده نتیجه نه ترلاسه کوو؟
زه فکر کوم دا پوښتنه له دې سره تعلق لري چې د هر ملک، د هر ټولنې، د هر ملت ځان ته خپل کلتوري، اجتماعي او سیاسي حالات پورې ډېر تعلق لري، خاصتا په هغه کلتور پورې او هغه نورمونه او ارزښتونه چې خلک په هغه باندې باور لري، د هغې له مخې خپل سلوک ته یو شکل ورکوي، او بل دا چې د لیک لوست کچه چې په یو ټولنه کې څومره لوړه ده، څومره ټیټه ده، ځینې نور داسې شرایط چې د ادب د پراخېدا دپاره او د غوړېدلو دپاره ډېر ضروري وي. نو که په یو ټولنه کې دا موجود نه وي، دا رښتیا هم چې د ادبیاتو اثر به ډېر کم لیدل کېږي. خو داسې ټولنې ډېرې شته، لکه تاسې چې مثال ورکو د امریکې په ټولنه کې، یا په نورو ډېرو پرمختللو ټولنو کې، یا موږ تاسې په خپله پښتني ټولنه کې هم د ادبیاتو اثر موږ ډېر په واضح شکل سره لیدلی شو. بلکې زه دا فکر کوم چې زموږ تاسې د شفاهي ادب د خلکو په ژوند باندې ډېر تاثیر درلودلی دی. خو دا په دې پورې تعلق لري چې موږ هغه څنګه تعبیروو، او د ادب پوهانو او هغه کسان چې په ادبیاتو کې کار کوي د دوی په فعالیتونو، د دوی په هغه هڅو پورې تعلق لري چې د ادب ژوند په عمومي ډول سره په کلتور کې تعین کړي، په کلتوري ماحول کې هغه ته هغه دپاره کار وشي. نو ادبیات اکمل د ټولنې په ژوند باندې تاثیر لري، خو دا په دې کلتوري او اجتماعي شرایطو پورې تعلق لري.